السلام علیکم ستړي مشه مشال ریډیو تغواګي 15 بجې شوې د مشال ریډیو په دې اخیری خبري غړې کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به د ووټ په حق له علما کونسل سرګندونې په کړه کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ د نښته او په دویم نیمای کې درته د روانو عام انتخاباتو په اړه یو شمیر خصوصي ریپورتونه لرو، خو راځي چې د هر سن وړاندې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
د پاکستان دینی علمانو کونسل یو فتوا جاری کړی چې د مئی میاشتې انتخاباتو کې خزی ووټ اچولونه منی کول جایز نه دی. د خیبر پختونخوا د کرک ضلع په یو نښته کې دوه پولیسوالا او څلور وسلوال وژل شوي، او په بنګلادیش کې د شروع په ورځ د یوې کارخانې ودانۍ د رانړېدو په پیښه کې د مړو شمېره 116 ته رسیدلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان دینی علمانو کونسل نن یو فتوا جاری کړی چې د مئی میاشتې انتخاباتو کې خزی ووټ اچولونه منی کول جایز نه دی. د پاکستان علما کونسل د مشر مولانا طاهر اشرفي په مشرۍ کې ورکړل شوی فتوا کې ویلي شوی دی چې ځینې خلک مذهب په غلطه توګه استعمالوي او باید د دې مخنیوی وشي. علامه طاهر اشرفي وایي چې ووټ اچول شرعي ذمہواري او گواهی ده او مذهب کې د دې ممانعت نشته. فتوا کې ویل شوی دی چې ووټ ورکول یو شرعي ذمہواري هم ده او څوک چې ووټ نه ورکوي هغه ګناګار دی. د خیبر پختونخوا د کرک ضلع دوچا بانډه کې په یو نښته کې څلور وسلوال او دوه پولیسوالا وژل شوي. د تیړی تاڼۍ محرر ناصرخان نن مشال اړي ته وویل چې یو شمیر وسلوالو په تاڼۍ برید کړی او جګړه څو ساعته دوام درلوده. د ده په وینا په برید کې دوه پولیسوالا او څلور بریدګر وژل شوي او دوه وسلوال یې په ژوبل حالت کې نیولي دي. په برید کې څلور پولیسوالا ژوبل شوي هم دي او د بریدګرونو وسله هم ترلاسه کړې ده. په سیمه کې پولیسو د پلټون عملیات هم سرته رسولي دي او د پیښې ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. پاکستان وی د بلجیم پلازمینې برسلز کې د شورو په ورځ له افغانستان او امریکا سره درې اړخیزه غونډه په مثبت ماحول کې شوې. تیر ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې خبره سلا شوی چې په امنیتي او اقتصادي سانګو کې به همکاري ته دوام ورکړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د شورو په ورځ د برسلز په غونډه کې د افغانستان ولسمشر او پاکستاني چارواکو خبري ګټورې وې. بلخوا د افغانستان ولسمشر په برسلز کې د برتانی د ملي امنیت له مشاور سره د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزو روابطو په اړه خبرې وکړې. د ارګ مانی په خبرپاڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزی او د برتانی د ملي امنیت مشاور په برسلز کې د درې اړخیزو غونډې په سنډه کې د افغانستان او برتانیې، د افغانستان د سولې پروسې او د افغانستان، پاکستان او برتانیې ترمنځ درې اړخیزو مسایلو په حق له خبرې وکړې. په ننګرهار کې د پرونی زلزلې په نتیجه کې د خلکو مرګ ژوبله 122 ته رسیدلې ده. د ننګرهار د مرکزی روغتون مشر ډاکټر همایون زهیر مشال اړي ته وویل چې د پرونی زلزلې له امله تر اوسه 280 زخمیان ورول شوي دي. د په وینا دوه وژل شوي ماشومان هم بیت ورول شوي وو. زهیر د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د خلخال مرګ ژوبلې خبر ورکړي. خو د ننګرهار د سری میاشتي رئیس ننګیالی یوسفزی وای چې د رپورټونو له مخې د مړو شوو کسانو شمیره 400 ته رسیدلې ده. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې 8 تنه پاکستانی وسلوال نیول شوی دي. د پنجوایي ولسوال حاجی فضل محمد نن مشال اړي ته ویل دا نیول شوی کسان د پنجوایي پر پاسون کوونکو د حملو لپاره کندهار ته ورغلي وو. د سرګند کړه چې نیول شوو وسلوالو مخالفانو کې د ډنډ او ژړې ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوي نظامي مشران هم شامل دي. اخوا په پنجوایر وسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو د کوکنارو د اړولو پر کمپاین حمله کړې او یو پولیس والی ژوبل کړی دی. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. په بنگلاديش کې چارواکي وایي چې د شروع په ورځ د یوې کارخانې ودانۍ د رانړېدو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمیره 116 ته رسیدلې ده. چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې وژل شوو کسانو شمیره زیاتې دي شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم خلک د ودانۍ تر مهال بې لاندې ګیر دي. د بنگلاديش ډیلی سټار ورځپاڼې نن د زیارت په ورځ خبر ورکړی چې شاوخوا زر کسان د ډاکا سره نږدې یوې کارخانې ودانۍ د نړیدو له امله زخمیان شوي دي. په یاد ودانۍ کې د کپړې کارخانې وي. د امریکا چارواکي وایي چې سی آی ای د بوسټن میراتن د چاودنو مشکوک کس نوم اتلس میاشتې وړاندې د ترهګرو په معلوماتي لیست کې شامل کړی وو. د اپریل په 15 نیټه دوه غبرګو چاودنو کې درې کسان وژل شوي وو او 216 نه زیات ژوبل وو. د امریکا فدرالي پلټونکو ادارې اف بی آی له مخکې ویلي چې دوی شپږویشت کلن تامرلن سارنوف په اړه پلټنې کړې خو د خطرې هیڅ قسمه ثبوتونه یې نه ترلاسه کړي. یو چارواکي د نوم نښودو په شرط وایي سی آی ای د تامرلن سارنوف نوم له هغې وروستو په ډیټابیس کې شامل کړو کله چې د روس استخباراتي ادارې چارواکو د تامرلن په اړه خپلې اندېښنې له امریکایي سیالو سره شریکې کړې. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني تېره ورځ یوې خبري غونډې ته وویل تامرلن سارنوف زموږ په نظارتي سیستم کې موجود وو کله چې روس ته سفر کولو، خو موږ په دې خبر وو چې اف بی آی په 2010 کال کې هر اړخیزه پلټنې کړې بیا او هیڅ قسمه بهرني او کورنۍ ترهګرۍ ثبوتونه نو ترلاسه کړي. او وروسته خبر دی د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د مصر له اسلامي حکومت وغوښتل چې اصلاحات عملي کړي. چک هیګل چې د منځني ختیځ په سفر دی پرون په قاهره کې د خپل مصري همبنسب جنرال عبدالفاتح سیسی او ولسمشر محمد مرسی سره ولیدل. مصر د اوږدې مودې راهیسې په منځني ختیځ کې د امریکا ملګری ګڼل کیږي او واشنگټن هر کال دې هیواد ته سباندې $1 بلین فوجي مرستې ورکوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
دا و ګلیاس چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونه کې د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. د رواني غړي په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د پاکستان علما کونسل ویلي ووټه چول شری زمواري او ملي فریضه ده او مذهبیه نه منی کوي. کرک کې د وسلوالو پولیسو ترمنځ خطه سر ته رسیدلې چې پکې دواړه خواو ته مرګ ژوبله وخته. د پولیسو یو ځای چارواکی وایي
څلور دهشتګرد مړ دي، دوه پکې زخمي حالاتو کې گرفتار دي او څلور پولیسو لا زخمیان دي او دوه پولیسو لا شهیدان.
امریکا وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په برسلز کې ګټورې خبرې شوې دي. د افغانستان او پاکستان تعلقاتو ته کارپوهان څنګه ګوري؟
کچیر پاکستان علاقه مند وي په افغانستان کې د سولې نو اوس باید را مختصي.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری خبري غړی ته وګي. دا خبرونه د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل او د دې غړی اولنې خبر هم دا ده چې پاکستان علما کونسل خپل یو پیښتو کې ویلي دي چې ووټه چول شری زمواري او گواهیده او مذهب کله هم د دې نه منع نه کړي. په دې حق لا د اسلام آباد نه زموږ خبريال ریاض مساخیل دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. ریاض خان په خیر راغلی، د دې فتوی جزئیات را سره شریک کړئ.
جی ډیر مننه منور شاه. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو په دغه فتوا کې چې کومه پاکستان علما کونسل هغه ورکړې ده، په دې کې ویل شوی دي چې د اسلام یا د مذهب استعمال چې کومه غړي په غلطه توګه کوي او باید چې د دې مخنیوي وکړي شي. په دغه فتوا کې دا هم ویل شوی دي چې د ووټ اچول چې کومه دا یو شری زمواري ده او دا یو گواهی ده، دا په هر یو تن باندې د ریاست یو فرض دی او باید چې دغه فرض ادا کړي شي. د دې سره سره دا هم پکې ویل شوی دي چې د ووټ نه اچول چې کومه دا یو ګناه ده. دغه شانتي د زنانو د ووټونو په اړه په دغه فتوا کې ویل شوی دي چې په اسلام کې یا په مذهب کې د زنانه چې کومه غوډه ووټ نه د منې کېدو هیڅ خبره نشته او دا کار مذهب نه کوي، بلکې دا بعضي خلک بعضي مالدار خلک چې کومه غوډه خپل مقصدونو لپاره کوي. د دې ترڅنګ دا هم ویل شوی دي چې یو سړی د دې خبرې خلاف وي چې کوم یو نظام چلیږي یا کوم سیستم چلیږي او هغه سم نه دي، نو ووټ چې کومه غوډه وازنه لار ده د دغه سیستم د سمولو لپاره او دغه شان د کله ووټ په صحیح توګه استعمال شي نو د سره جګم نو نظام هم سمیدي شي. ورسره ورسره دا هم ویل شوی دي چې زنانه چونکی د ملک د 50% نه یعنی کې نیم پنیمه چې کوم نو هغه زنانه دي چې غي ووټ ورکول شي او که زنانه د ووټ اچول نه منې کړې شوی نو دا بد شي چې لکه نیم خلک د خپل رائے ورکول نه منې کړی شو. جی
ډېر ډیره مننه ریاض خان چې تاسو مونږه د پاکستان د علما کونسل د ورستۍ فتوی په حق لا خبر کړو. تاسو واوریدل چې ریاض مساخیل مونږه ته ویل پاکستان علما کونسل یو فتوی جاری کړی چې وایي بوټه چولې بشری ذمہواری او گواهی دا مذهب د دین منې کول نه کوي، او د دې ترڅنګ دا هم چې د زنانو په د ووټ اچولو په اړه هم د فتوی کې ویل شوی دی چې اسلام د زنانو د ووټ استعمال نه دی منې کړی. دا فتوا د پاکستان علما کونسل د چیئرمین مولانا طاهر اشرفی په مشرۍ کې ورکړی شوې ده.
پښتو وای مشال ریډیو ور
د مشال ریډیو خبرونه اوري، او اوس ورزو د خیبر پښتونخوا کرک ضلع ته. نن سهار خو او شاسلور بجې د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع کرک بانډا داوود شاه تحصیل کې وسلوالو په پولیسو برید وکړ. د پولیسو د جوابي کاروای په نتیجه کې تر ډیره وخته د غن خطر وانه وا چې پکې دوه پولیسوالا او سلور وسلوال وجل شوی او دوه وسلوال په زخمی حالت کې نیول شوی. هم دې په دې حق لنور تفصیل در تازه مون خبريال سراج ظهیر وړاندې کوي.
د پولیسو د وینا تر مخه ضلع کرک تحصیل بانډا داوود شاه په علاقې ټیری کې د سحر سلور بجو راسي د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته کې ځین پولیسوالا او طالبان وجلې شوي او ځین جوبل شوي دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ټیری تانی مشر محرر جاوید خان وویل چې د پولیسو او طالبانو ترمنځ ډزې بندې شوي دي، او د غرنګ د نیول شوو طالبانو نه وسله هم په قبضه کې اغستل شوې ده. د زیاته کړه
سلور د شتګرد مړی دوا په کې زخمی حالاتو کې گرفتار دي، او سلور پولیسوالا
مقامی مشر شمس الرحمان په وینا چې د دې مقصد علاقه کې ير ترخه خورول دي. د مشال ریډیو ته وویل
دا واقعیا بالکل حقیقت ته چې دا سهار نه یو داسې واقعیا روانه ده. پولیس او دا ترادرو په منځ کې یو جنگ روان دی، خو دا به د یو کینټې یا د دوو ګنټو جلدی خوب خود ته پدې نظر ګورو چې په ملک کې دا پرمن الیکشن په څه طریقې باندې ډیسټرب کړي. ما خو دا مشاهده ده چې شاید دا د دې الیکشن سابوتاج کولو یو حصہ ده. نه پوهیږو چې دا طالب نوم ورکی یا د چا نوم ورکی، خو دا څه قوتونه چې په دې ملک کې ډیسټیبلایزیشن غواړي او دا الیکشن پرمن الیکا دا سابوتاج کیده دا غي حصہ ده او دا یره خورول دي.
د شمس الرحمن په وینا چې د دارنګ پیخو د مخنیوي لپاره اولس له یو موټی کې دلوي، نو حال به ممکن شي چې پدې قابو ومندې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو نړیوالو خبرونو ته، چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای په برسلز کې د افغانستان او پاکستان خبرې غټولې وي. پرون د بلجیم په مرکز برسلز کې د جان کیری په قربتوب د افغان لسمشر حامد کرزی او د پاکستان د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ترمنځ خبرې اترې شوې. غلی کیری د دې خبرو اترو په حق لده هم ویلې دي چې دا پرمختګ به د نتیجو نه پس سرګندېږي. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان له چارواکو سره له ګډې غونډې وروسته وویل موږ خورا پراخې مثبتې او رغنده خبرې وکړې، خو په عین حال کې ټول په دې نظر و چې نتیجه به په عمل کې ثابت شي نه د خبري غونډو په لفاظیو کې. په دې خبرو کې د افغانستان له ولسمشر سره د دغه هیواد دفاع وزیر بسم الله محمدی او د پاکستان له لوی درسي سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ملګری وو. له غونډې وروسته چې درې ساعته دوام وکړ جان کیری خبریالانو ته وویل له ښاغلیو کرزی او کیانی سره یې په خبرو کې پرمختګ ولید، خو د ده په نظر لا هم ځینې کارونه شته چې باید ترسره شي. د ونه ویل چې کوم کارونه لا پاتې دي او یا د دوو خواوو ترمنځ د اختلاف ټکي څه دي. د دې درې اړخیزې غونډې په پای کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان لوی درسیز جنرال کیانی نظر څرګند نه کړ او نه یې هم کوم اعلان خبره کړه. جان کیری وویل درې خوابي به په سیاسي او امنیتي برخو کې پر مشخصو مسایلو خبرو ته دوام ورکړي. دوی دا کار د افغانستان او پاکستان د ګټې او په سیمه کې د سولې لپاره کوي او د هدف ته ځان ژمن بولي. د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت پاکستان ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د کلیدي هیواد په سترګه ګوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له کلونو راهیسې خراب دي. د سږ کال په لومړیو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکېدو نښې ولیدل شوې، خو سولې ته د طالبانو په راوستلو کې د دوو خواوو ترمنځ اختلاف د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکېدو هیلې بیرته مړاوې کړې. افغانستان وایي چې پاکستان د هند نفوذ په وړاندې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د پاکستان سفارت په خپلوي پاڼه کې وویل هیواد یې د افغانانو په مشهد افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو په ځلونو ویلي چې دا هیواد په سولې، سوکال او امن افغانستان کې خپلې ګټې ویني.
د اسمت ساروان په ریپورت کې مواوري دل چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری ویلي په برسلز کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو سره د خبرو کې پرمختګ شوه دی، خو دا هم ویلي چې د خبرو اترو د بیا شروع کېدلو لپاره پکار دي چې دا سلسله په دې ځونه درېږي. نوموړي ویل مشرانو فیصله کړې چې دا ځل به د دوی خبرې نتیجه ورکړي. په دې موضوع نور تفصيل د پامیر ساحل ناورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د مشرانو ترمنځ د لیدنه د چهارشنبه پر ورځ شوه ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې امریکا ته روان وو نو الوتکې ته تر ختلو مخکې وویل دا ځل د افغانستان او پاکستان مشرانو تر خپل منځ خبرو بیا پیلولو وروسته د نتیجو باور ورکړی دی. د په برسلز کې له افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د پوز له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د غرمې ډوډۍ وخوړه او بیا د هغې ودانۍ په انګړ کې ورسره وګرځید چې دوی پکې غونډه کوله. کیری ویل دوی ټول خپل هیوادونو ته د کار کولو لپاره روان دي. کرزی او کیانی د خبرو په پیل کې د خبريالانو مخې ته نیغ ولاړ ول او سنجیده ول. د خبرو په پای کې دواړو په ګرم جوشه او صمیمانه ډول یو بل ته لاس ورکړ. کیری ژمنه وکړه چې دا دواړه مشران به خبرو ته دوام ورکړي او له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره به له یو بل سره ګډ کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دوی سره سلا شوي دي چې د دواړو هیوادونو او سیمې د سولې او ثبات لپاره به ژمن پاتې شي. دوی اوس په سم لار دي او نتیجې به هر څه په ډاګه کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د پولې دواړو خواو ته کړکیچ زیات شوی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي له یو کال زیات موده وشوه چې طالبانو له امریکا سره لومړنۍ خبرې بندې کړې دي. دوی تور پورې کړی و چې امریکا په خپلو ژمنو نه درېږي. امریکایي استخباراتي چارواکي فکر کوي چې په پاکستان کې د طالبانو میشت مشران په دې خبره سره ویشل شوي دي چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته باید دوی د افغانستان په سیاسي بهیر کې ورګډ شي او په انتخاباتو کې برخه واخلي او کنه. افغانستان بیا پر پاکستان د دوه مخې لوبې تور پورې کوي. افغانستان وایي پاکستان په ښکاره خو د کرزی او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي، خو په پټه پر طالب مشرانو فشار راوړي چې خبرې اترې پر مخ لاړې نشي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان په بیا بیا وایي چې پر طالبانو یې کنټرول نشته او دا چې په دې ویره کې دی چې د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته افغانستان د ګډوډۍ ښکار نشي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نېټو ځواکونه وایي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه ګټل کیدونکې ده. افغانستان کې د نېټو امریکایي ځواکونو عمومي مشر وایي ځینې حقایق په افغانستان کې د پرمختګ سرګندونه کوي. د نېټو یو مطبوعاتي چارواکي مشال ریډیو ته ویل طالبانو په 80% بریدونه په هغه سیمو کې کوي چیرته چې د افغانستان یوازې 40% خلک اوسي. سالم احمد صالح درته په دې حق لنو تفصیل درکوي.
ناتو وایي که څه هم ځینو ادارو روان کال د سختریزو وسلولو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړي، خو د طالبانو په وړاندې روانه جګړه د ګټل کېدو خواته روانه ده. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد ویلي که څه هم ګڼ چیلنجونه پاتې دي، خو بیا هم ځینې حقایق سته چې په افغانستان کې د امنیتي پرمختګ څرګندونه کوي. په کابل کې د ایساف ځواکونو یو مطبوعاتي مسؤل جون کی ګریت کوینټن رورکت د جنرال ډنفورد د خبرو په اړه ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حمله د پخوا په پرتله پر ځینو محدودو سیمو متمرکز سیوي چې یوازې د افغانستان د نفوس 40% پکې ژوند کوي.
دایساف څېړنه ښیي چې د دښمن 80% بریدونه په هغو سیمو کې کیږي چې تر 40% کم نفوس پکې ژوند کوي. تر 40% زیات بریدونه په لسو ولسوالیو کې کیږي چې د هلمند په شمال او د کندهار په لویدیځ کې پرتې دي. مهمه خبره دا ده چې په عمومي ډول د خلکو توقعات بدل شوي دي. سرویګانې په دقیق ډول څرګندوي چې خلک د طالبانو له ځپونکو پالیسیو سره موافق نه دي او په ځینو سیمو کې دغه احساسات په طالب ضد غورځنګونو کې منعکس شوي دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیره اونۍ د انجوګانو د خوندیتوب ادارې یا انسو په یو راپور کې ویل چې د 52 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو حملې 30% زیاتې شوې دي، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دا راپور رد کړ. د پوځي چارو کارپوه جنرال امر الله امن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت دومره هم ډاډ وړ سوی نه دی.
نن منګه نږدې ځای کې تخپل میدان شرط امنیت نه لرو. د لوګر په یو نږدې ولسوالۍ کې تیوي خارجي تیاری استراري نشست کړی ده، ناسته کړی ده. هغه نن د مسلح طالبانو سره قرار لري. القاعده او تروریزم صدمه لیدلې ده، ولې له منځه نه ده تللې. دوی که د خپل مصارفات مادي او معنوي چې فزیکي شکل باندې هم دي خپل طرفات زیات ورکړي نړیوالې ټولنې د خپل خلکو د قناعت ورکولو په خاطر یا د هغوی د رضایت په خاطر دغسې راپورونه ورکړي، اما په افغانستان کې هغه وضع لا جریان لري، لا شدت پیدا کړی ده.
په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات 10% زیات شوي، په دې معنی چې په دې موده کې 415 ملکیان وژل شوي او 302 تنه نور ټپیان شوي دي. ټاکل شوی د روان میلادي کال تر پای پورې د ایساف ځواکونو شاوخوا 100,000 پوځیان خپل جنگي ماموریت پای ته ورسوي. دغه ځواکونو له افغانستان څخه په وتلو پیل کړی او ډیر ژر به په ملي کچه امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري.
بلخوا د امریکا فارن پالیسی مجلې یو مقاله خپره کړې وایي د افغانستان د بهرنو افغانستان نه د بهرنو ځواکونو وتل غني غني اندېښنې راپیدا کړې دي. تفصیل به یې د عبدالحی کاکر نه واورو.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د لیکوال سټیفن ټنکل مقالې ته په گاوند کې وسلوالې ډلې عنوان ورکړی دی. لیکوال وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په رامنځته سوو اندېښنو کې به یوه ویره د القاعده په پاکستان کې بیرته د کیمپونو جوړولو ده. د دې په وینا له وتلو وروسته باید امریکا زیات پام د ځانګړو ځواکونو کاروانو ته ورواړوي چې کار به د هغو القاعده پاتې شونو لټون وي چې بیرته به افغانستان ته راځي. د نوموړي په خبره په داسې حال کې کېدلای سي پاکستاني طالبانو باندې توجه کم سي، خو د دوی افغانستان ته رسائي ځکه د زیاتې اندېښنې وړ ده چې شای هند، پاکستان او په سیمه کې د امریکا ګټو ته ورپېښ ګواښ نور هم زیات سي. لیکوال وایي د پاکستان لوی او وړې ډلې په افغانستان کې فعال دي. د دې په وینا کله ناکله د پاکستان پر ضد جنګېدونکې ډلې د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې له هغو ډلو سره یو ځای فعالوي چې پاکستان یې د آلې په توګه استعمالوي. په دې کې یو هم لشکر طیبه ده. د لیکوال په خبره که څه هم د لشکر طیبه د جنګیالیو شمیر کم دی، خو له 2010 کال راهیسې مخ په زیاتېدو دی او په افغانستان کې د دوی اوسېدنه چې ټوله توجه یې په خوا د هند پر ضد د جنګېدو پر لور وه خوندي کړې ده. د دې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته رامنځته کېدونکو حالاتو کې تر ټولو خراب حالت شایي دا وي چې اورپکیتوب به دوام ولري او دا به نه یوازې ریاست له منځه یوسي بلکې په پراخه پیمانه به دغه وسلوال د یوې آلې په توګه له پاکستان، هند پرته د نورو پر ضد هم استعمال سي. د دې په خبره د پاکستان افغانستان ترمنځ جوړجاړي نشټوالی او د اروپا کوروان فعالیت شایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. لیکوال سټیفن ټنکل امریکا ته مشوره ورکوي چې په جنوبي ایشیا کې د ترهګرۍ پر ضد پالیسي ته له سره داسې کتنه وکړي چې له مخې د امریکا ګټو ته د زیان رسېدو او له 2014 کال وروسته د سیمې ثبات ته له القاعده او ملګرو وروړاندې خطر کم سي.
د یو لسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنې
د کاندیدانو ځوابونه
تبصره او مرکه
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وای په پنجوای ولسوالۍ کې اته تنه پاکستانی وسلوال نیولې. د چارواکو په وینا دغه وسلوالو د پنجوای په پاسون کوونکو د حمله منصوبه جوړه کړې وه. په دې حق له نور تفصيل درته د کندهار نازمون همکار محمد صادق رښتینی وړاندې کوي.
چارواکي وای چې دغه وسلوالې تیر شپه د پنجوای ولسوالۍ په سپیروان کلی کې په دوه جلا جلا عملیاتو کې نیولې. د پنجوای ولسوال جی فضل محمد ازادي رادیو ته وویل چې نیول سوي کسان په انګلیسي او اردو ژبه خبرې کوي او د پلوټونو پر مهال معلومه شوی چې یو تنه د ډانډا او بلې د شړی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسولین دي. د ولسوال په وینا دغه وسلوالو د کوټي شار په کوچلاخ سیمه کې جنگیز د کړکړي او د پنجوای پر پاتونکو د حمله پلان درلودي.
د کسان په مختلفو
ځای کې نیول شوي دي، بعضې کسان چې د ترکان په ساحه کې نیول شوي دي چې هغه د میوند دغه د خوا څخه د ژړي د ولسوالي یو مسؤل کس دی، د نصرالله اغا په نامه چې پاکستاني دي، او بل نفر چې یو د نورعلي په نامه غني د عبدالرحمن زوی دي پراته دي، او یو چې دی د عبدالمنان په نامه د اخترامه زوی پاکستاني دي د کوچې د علمو بسې وکړي، د هغه څخه یو ملګري مړ شي، یو نفر یې مړ شو، یو یې د عبدالحدیث تاج محمد اشم د زوی په نامه باندې دی. خو دا د دندو ولسوالۍ دپاره چې دی د دې دپاره یو مسؤول کس ټاکل شوی و، دغه څلور مهم کسان دي سره شته، خو دغه څلور کسان چې په نومره اوسن دي د دې پاکې خبرې اوس نه دي شتل.
دغه راز په یو بله پېښه کې د پنجوایي ولسوالۍ په زنګاواد سیمه کې وسلوالو مخالفینو د کوکنارو اړولو پر کمپاین برید کړی، او پر مهال یو پولیس ټپي کړی او یو شمېر وسایط یې سوځولي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دغه پېښو په اړه څه نه دي ویلي.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو پنځو بجو په منځ کې له مشال ریډیو نه
د مشال ریډیو بیلابیلو ریپورټونو ترڅنګ ځانګړې دغه خبرونه چې د روانو عام انتخاباتو لپاره د قبایلي سیمو د امیدوارانو ترمنځ بحث پکې کیږي، هر ورځ تاسو د سلورو بجو نه تر پنځو بجو پورې اوریدلی شئ. د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو اداره هڅه کوي چې د پاکستانی حکومت او نورو نړیوالو ادارو په مرسته زیات نه زیات افغان کډوالو ماشومان اسکولونو ته ولیږي. د لړکې پرون اسلام آباد کې یو دستور هم شوی ده چې ریاض مساخیل یې په دې ریپورت کې تفصیل را لېږلی.
د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د ملګری ملتونو د دوه ادارو یونیسف او یونیسیار ترمنځ یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شو چې مقصد یې په شریکه سره دا هلې ځلې کول دي چې سرنګ زیات نه زیات افغان ماشومان سکولونو ته ولېږل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ملګری ملتونو د کډواله ادارې یا یونیسیار پاکستان کې بیان دی دنیا اسلم خان وینا وا چې د دین وړاندې هم دوی د مختلفو ادارو او پاکستانی حکومت سره په شریکه کار کړی دی چې افغان کډوال ماشومان زده کړې ترلاسه کړي. د شوې غونډې د مقصد په اړه
پاکستان کې چې کوم افغانان اوسېږي هغه د تعلیم او تربیت هم په هغه طور بندوبست وکول سي چې په کومه طریقه باندې په پاکستان کې د پاکستانی ماشومانو د تعلیم لپاره توجه ورکول کیږي.
دنیا اسلم خان زیاته کړه چې تعلیم د هر ماشوم بنیادی حق دی، نو ځکه دوی کوشش کوي چې زیات افغان ماشومان سکولونو کې داخل کړي. دا وایي
موږ کوشش دي چې کم از کم 50% خو په کار دادي چې افغان ماشومان سکول ته ورسي. 50% هم فلحال ډېر کم ټارګټ دی، خو هم موږ غواړو چې د یو شي نه یو څه شروع کړو او کم از کم پرایمری تعلیم خو و هر ماشوم ته ورکول سي.
هغه کوم خندان دي چې د ماشومانو د تعلیم په لار کې ودرېږي. کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د تعلیمي چارو د کارپو او استاد شیرالم شینواری نه تپوسو کو، نو دوی وایي چې د لړکی د مور پلار کملمی پاکستانی سکولونو کې د افغان کډوالو داخله نه کېدل، کمزورې تعلیمي نظام او ګران فیسونو سره سره قربت هم یو لوی وجه ده. شیرالم شینواری زیاتوي
ماشي وجدا چې خلک غریب دي او زیات تر ماشومان د تاسو لیدلي خاص کر افغانان ماشومان چې هغه مختلف قسم کارونه کوي، مستریانو سره کار کوي یا هوټلو کې کار کوي، بل دا چې هغه د کباړی کار کوي، نو کور په کور باندې تاسو دي ګرځي او زیات تر د هغه مور پلار څخه هم دغه دا سوچ کوي چې کفرت کوي سکول ته ماشوم لیکم، نو سلوخ 50 روپے په دې ولې نه کوم چې هغه راته راوړي ما خام ته.
د یونیسیار د چارواکو د وینا سره سم دا وخت د کډوالو کیمپونو کې یو سل او یو سکولونه دي چرته افغان ماشومان زده کړې ترلاسه کوي. خو د دې سره سره به اوس د ملک د لویو ښارونو په شلو سرکاري سکولونو کې هم افغان ماشومانو ته داخلي ورکول شي. بل طرف ته د دې هر څه باوجود د یونیسیار د شمیرې تر مخه دا وخت 33% هلکان او یوازې 8% افغان جنکي سکولونو کې سبق وایي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې په دراروانه نیمایي کې درته د انتخاباتو لپاره خصوصي ریپورتونه دراورو، خو وخت شوه دی د مازیګر 5:30 بجې د ګولې ازنه بعد خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان دینی عالمانو کونسل نن یو فتوا جاری کړی چې د مې میاشتې انتخاباتو کې خزي ووټ اچول نه منی کول جایز نه دي. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی په مشرۍ کې ورکړی شوی فتوا کې ویل شوی دی چې ووټ اچول شرعي ذمہواری او گواهی ده او مذهب کې د دې ممانعت نشته. د خبر پښتونخوا کر ضلع داوچا بانډه کې په یوه نښته کې سلور پولیس والا سلور وسلوال او دو پولیس والا وژل شوی دي. په پیښه کې سلور پولیس والا هم ژوبل شوی. د برید ذمہواری چا پر غاړه نه اخستی. پاکستان وای د بلجیم پلازمینې برسلس کې د شورو په ورځ د افغانستان او امریکا سره درې اړخیزه غونډه په مثبت ماحول کې شوی. بلخوا د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری ویلي چې د برسلس په غونډه کې د افغان ولسمشر او پاکستاني چارواکو خبرې ګټورې وي. په ننګرهار کې د پرونی زلزلې په نتیجه کې د خلکو مرګ ژوبله یو سل دوه څلوېښتو ته رسیدلې ده. د قندهار په پنجوای ولسوالۍ کې اته تنه پاکستانی وسلوال نیول شوي دي. د پنجوای ولسوال حاجی فضل محمد نن مشال لريته وویل دا نیول شوي کسان د پنجوای پر پاسون کوونکو د حملو لپاره قندهار ته راغلي وو. په بنگلاديش کې چارواکي وو چې د شورو په ورځ د یوې کارخانه ودانۍ د رانړېدو په پیښه کې مړو شمیره یو سل یو شپېتو ته رسیدلې ده. چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې د وډو شو کسانو شمیره زیاتې دي شي. د امریکا چارواکي وای سی ای ای د بوستون میراتن د چاودنو مشکوک کس نوم اتلس میاشتې وړاندې د ترهګرو په معلوماتي لیست کې شامل کړی وو. د اپریل په 15 منټه دوه غبرګو چاودنو کې درې کسان وژل شوي وو او 200 نه زیات ژوبل وو. او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د مصر له اسلامي حکومت او غوښتل چې اصلاحات عملی کړي.
دا وو ګولیاس چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړو.
د یو لسم مې انتخابات
د را روانو انتخاباتو لپاره د دیګړې د نیمای دغه انتخاباتو د نیټه یعنی یو لسم مې پورې به تاسو ته په دې کې په خصوصي توګه د انتخاباتو په حواله ریپورتونه وړاندې کولې شي. او د دې برخې اولنې ریپورت دا چې د پاکستان د انساني حقوقو تنظیم ویلي په پاکستان کې په کار دي چې د انتخاباتو پر مهال ټول ګوندونه او امیدواران تر ټولو زیاته پاملرنه بشري حقوقو ته وکړي. نجیب عامر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ایمنیسټی انټرنیشنل په راپور کې لیکي دا ځل انتخابات د تیرو ټولو هغه په پرتله ډیر مرګونی بریخي ځکه چې د ډړکو او بریدونو کې د اضافه د وجې سیاسي فعالیتونه محدود شوی او د انتخاباتو د کمپاین دفترونه تړل کیږي. د بخښنې نړیواله اداره په خپل راپور کې لیکي د مې 11 نیټې د انتخاباتو نو وړاندې پاکستانی چارواکو لپاره کار دی چې د دغه بریدونو د ډړکو په اړه تحقیقات وکړي. د ایمنست انټرنیشنل راپور چې د انتخاباتو نه وړاندې خبر شوی ورکی د سیاستوالو او کاندیدانو نه هم غوښتنه شوې ده چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګامونه واخلي. په داسې حال کې چې د مې د 11 نیټې انتخاباتو ته کمپاینونه کیږي د بخښنې نړیوال سازمان لیکي چې د بشري حقوقو نه سرغړونې شوې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 133 نور ژوبل شوي دي. په دغه پیښو کې د اپریل په 3 په کراچۍ کې د متحده قومي مومنت په یو دفتر باندې برید کول او په کوټه کې د هزاره ډیموکراټیک پارټۍ د مشر په نخښه کول هم شامل دي. د اپریل په 3 نیټه په پیښور کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او ډیر اسماعیل خان کې په یو آزاد کاندید باندې بریدونه ترسره شول. په یو راپور کې راغلي له مارچ میاشتې راهیسې د انتخاباتو دوه کاندیدان د طالبانو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. انتخاباتي دفترونه او همدارنګه کاندیدان او داغوی پلویان د بیلابیلو ډلو لخوا غوښل کیږي او تر دې چې په قبایلی سیمو کې طالبان او ځینې ګوندونه داغوی د لیبرالي آزادو مفکورو لوجي د کمپاین کولو نه منی کړي هم دي. راپور لیکي کسه هم د نورو ګوندونو کاندیدان هم په نخښه شوي. خو عوامي نشتر پارټي او متحده قومي مومنت د بریدونو سره زیات مخامخ دي. نوموړی سازمان لیکي دا ډول بریدونه خایي چې وسلوالې ډلې د بشري حقوقو لوري ته هیڅ ډول پام نه کوي. ایمنیسټی انټرنیشنل وای چارواکو لپاره پکار دی چې په انتخاباتي کمپاین او پروسی د بریدونو په مخنیوي کولو سره د خلکو د بیان او د رایو د حقونو لپاره ګامونه پورته کړي. نوموړی سازمان په سیاسي ډلو هم غږ کوي چې د سیاسي رقابت له وجې د تشدد ته لار نه هوروي او په ځانګړي ډول د لګکیو خیال دی وساتي. سازمان وای ټول سیاسي ګوندونه او کاندیدان دي د انتخاباتو پر مهال تر ټولو زیاته پاملرنه بشري حقونو ته وکړي.
د 11 مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاستاسو پوښتنې
د کاندیدانو ځوابونه
تبصره او مرکه
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
د د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تشدد د پیښو په اړه یو اداره د تیرو دوو میاشتو راهیسې خپل تحقیق کوي او په دې لړ کې معلومات جمع کوي. دا چې د ادارې تر دې دمه څومره داسې پیښې ریکارډ کړي دي او دغه معلومات دوی څه ډول را جمع کوي او را پیدا کوي، په دې هکله رابع اکرم خان درته دا رپورټ وړاندې کوي.
فاټا ریسرچ سینټر په مرسته کارکوونکي یو سماجی ادارې زلان کمیونیکیشن د الیکشن مهم دوران تقریبا د دوه میاشتو راسې د تشدد پیښو او حالاتو په اړه په قبایلي سمو او خیبر پښتونخوا کې د تحقیق یو پروژه شروع کړې ده. د دې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې خصوصا روان انتخابي عمل لپاره دا پروژه شروع کړې شوې ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سمو کې د الیکشن مهم دوران د شویو پیښو په اړه نوموړی زیاتوي.
پارٹی یو بیا دغه نه پاتې ویل چې پاکستان پیپلز ګوند او متحده قومي موومنت چې دی هغه بددي بنیادی هدف نو هغه حواله باندې کوم ګورو نو څه پوره ټول نه زیات ځان چې دی هغه عوامي نېشنل ګوند تر رسیدلې دی او د په خصوصي توګه په دې ریجن کې اوس پوره دیرشتا سے پیښې رامنځته شوې دي چې هغه هغه تمنګ ویل شو چې دغه د انتخابي تشدد یا الیکټورل وایلنس چې هغه کې تقریبا دیرش پیښې تر اوسه پوره رامنځته شوې دي.
زلان کمیونیکیشن سره د تحقیق د ډلې یو کارکون کې پیر فهد وایي چې اغوی دا معلومات په مختلفو طریقو جمع کوي.
زمو خپل یو مانیټرز دی اغي ټول نیوز پیپر مانیټر کوي اغه کې چې کوم څومره پولیټیکل وایلنس دا وی کټینګز مو سره په هارد فارم کې موجود دي، دا وی سافټ فارم کې موږ خپل هډ افیس ته رپورت کوو او بیا چې کوم علاقې کې کوم وایلنس شوی زمو چې کوم فیلډ رپورټر دي نو موږ الته کې هغه لګو او دا هغه پیښې موږ کمپلیټ کنفرمیشن الو باز اوقات په اخبار کې یا په ټی وی کې خبر راشي نو الته کې موږ ته یو نوې ملوشي ستوري ملوشي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه خادم حسین وای چې اوس خبره دی پر راغلی ده چې خلک او امیدواران د ترهګرۍ پیښو په ذریعه ویروي او یو خاص قسم سیاسي ګوند یا ګوندونه د انتخاباتو نه پاتې کړی شي. د زیاتوي
زما خیال دانه دی چې دغه ترهګرۍ چې کوم وسله ده یا ترهګرۍ کوم آله ده دا خلق د انتخاباتو نه تر اوسه پورې داسې ښکاري چې نه دا چې خلق یریږي نه بلکې خلق کو کې غم غوسه ښکاري د دغه ټولو پیښو په ضد. زما خیال دا نه دی چې د انتخاباتو د ځنډولو باعث به جوړ شي یا د خاص قسمه سیاسي ګوندونو د انتخاباتو نه بار ساتلو باعث به جوړ شي. ترهګري به وي، حملې به کیږي، خو زما خیال دا نه دی چې خلک به پولینګ بوت ته رانشي د یری د لاسه. زما خیال دا دی چې په ډېر تعداد کې به راشي.
د زلان کمیونیکیشن تر مخه چې د انتخاباتو دوران د تشدد وړومبۍ پیښه په عدنان وزیر د حملې په شکل کې مخې ته راغلې وه. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا برطانوی ورسپانه انډیپندنت کې لیکوال عمر وړایت لیکي طالبان په پاکستان کې په منځره وا روخان فکره او معتدل قوتونو ځکه بریدونه کوي چې خپلو همخیالو مذهبي او سیاسي ګوندونو ته په انتخاباتو کې د ګټلو مقابله سور کړی. د دې مقالې نور مهم ټکي درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
برتانوی ورسپانه انډیپندنت په خپل یو مقاله کې د پاکستانی طالبانو لخوا په هیواد کې د لیبرل ګوندونو پر ضد د غواخونو او پرتشدد بریدونو خبره راخسته ده. مقاله لیکونکي عمر وړای چې لیکي چې د طالبانو لخوا په لیبرل او سیکولر سیاستدانانو د ډزو او بمی بریدونو او په دغو بریدونو کې د هغو ګوندونو د انتخابي امیدوارانو وجنه چې طالبان یې سیکولر ګڼي اوس دا اندېښنې زیاتې کړې دي چې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې به د معتدل قوتونو اواز خاموش کړل شي او پارلمان ته د هغوی د تلو لارو کې خندان به جوړ کړل شي. لیکوال وړای چې لیکي چې طالبانو عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او متحده قومي موومنت ته ګواښونه ورکړي دي. دا هغه ګوندونه دي چې ځانونه لیبرال او معتدل ګڼي او تیر پنځه کاله د پاکستان د واکمن حکومتي اتحاد برخه وو. مقاله دیاته وی د کلن چې انتخابی کمپاین پیل شوې ده تر ټولو زیات بریدونه په عوامي نېشنل ګوند شوې دي. د روانې میاشتې په 14مه نیټه په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند په هغه انتخابی غونډه ځانمرګي برید وشو چې پکې د دغه ګوند یو مشر غلام احمد بلور او د هغه وراره هارون بلور برخه اخیسته. دغه برید کې د یاد ګوند 14 کارکونکي ووجل شول. غلام بلور خو لږ زخمی شوی وو، خو طالبانو بیا ویلي وو چې د دوی هدف د تیر کال په دسمبر کې د وجل شوی بشیر بلور زوی هارون بلور وو. مقاله لیکونکي عمر وړایچ ته د یاد ګوند د پارلمان په خوانی غړي بشرا ګوهر ویلي دي چې دا بریدونه په اصل کې د ټاکنو نه مخکې د درغلۍ په زمره کې راځي او طالبان غواړي چې سیکولر قوتونه د پارلمان نه بهر وساتي. بلخوا د دغو ګوندونو غړي وایي چې دوی لوی لوی انتخابي غونډې نشي کولی او مجبور دي چې کوسه په کوسه خپل انتخابي کمپاین پر مخ کې بوزي. دوی زیاتوي چې له دې وجهې میدان د سیکولر او لیبرل ګوندونو مخالفینو مذهبي او دودپالو ګوندونو ته صفا پاتې دی. مقاله کې راغلي چې دغو اندېښمنو امنیتي ستونزو هغه سیاستوال زیات اغېزمن کړي دي چې د طالبانو پر ضد د عملیاتو په لړ کې د پاکستاني پوځ ملاتړ کړی و.
دا مجید بابر چې د برتانوي ورځپاڼې انډیپندنت د مقالې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کړل په داسې حال کې چې وسلوال د انتخاباتو د کمپاین پر مهال په روښان فکره او منظره و سیاسي ګوندونو بریدونه کوي. د لکې مروت نه د خیبر پښتونخوا اسمبلې پخوانی غړی او راروانو انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند د مخصوص سیټ لپاره امیدواره یاسمین ضیا سره د مشال ریډیو همکار مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دغه سیمه کې د دوی سیاسي حالې ځلې څنګه روان دي. نوموړی وای
لکه مرات کې ما په کور باندې دوه ځله بم دمکه شوې دي او دلته هم خلک دا کوشش دی چې موږ عوامي نشل پارټي په دې طریقې باندې الیکشن نرستو کو هغه تر رکاوټونه جوړ کو چې دا پارټي الیکشن تنه سیلاړه. خو موږ چې دې اکا شانتي په لکه کې غټي جلسې نسو کولای خوده کا وړو کې وړو کې کار نن میټینګز وغیرہ لګیا دي. خو زموږ ته سکیورټي مسله شته عوامي نشل پارټي په ټارګټ باندې دا خلک کوش دا قوتونو کوشش ته چې موږ دا پارټي رستو کو او موږ تبیا هغه خلک راولو چې پارلیمنت ته چې د دوی خپل حساب کې زه په خپل باندې چې یو زنانه په پښتون معاشري چې زنانه او ته داسې اس قسم روایت نشته چې هغه باندې لاس اوچت کې یا هغه کور باندې څوک لاس اوچت کې. خو دلته زموږ مشته هغه مسله شته ده ځکه موږ هغه سیفریلی مومنټ نشو کولای. په ان شاء الله تعالی دا مو ایمان ده چې موږ خپل چې کوم کار کړی د عوام ته ځان رسو ان شاء الله داسې علاقې پاتې نشته دي موږ مقابله کوو او پر هر هغه پورې به شپه کلکه په نره باندې ولاړو.
تاسو خو وړې وړې جلسې خو کوي یا ځنې سیمو ته ځي عوامو جواب څنګه دی تاسو ته؟
کتا سودل تر پټول لکه چې وګورو چې 70 کروڑ لکه کریډټ کالج بابا خیلو چې هغه نه علاوه 25 کروڑ عبدولی خان بریج په کوټ کشمیر سیمه باندې دلتا 2 ډیګری کالج مجا حکومت را واستولې. ما په مخه د نورنګ روډ باندې تاسو راغلی تاسو به کتلی چې بده باندې کار شروع را د نورنګ ګیس تاسو دلته کتلی چې ما قرار دادونه ما راوړي د خپل روډ بچ خان کمیونیکیشن سنټر 2.5 کروڑ مطلب مو داسې یو هو شوبه نستره چې مش په کار نه پچکړای او مش ته ټول علاقې نه تاسو یقین وکای چې خلک په خپل راضي هغه وی چې صرف تاسو مش سره یو ځل وومینو مش سره صرف چې نو چې تاسو ته دا پته ولګی چې دا خلک مش سره دي چې موږ تاسو په اجازه سره جنډا ولګو مطلب دومره خلکو چې جوش او خروش.
زنانه جواب څنګه دی؟
زنانه او جذبه ډیره زیاته ده ځکه چې هغه وای چې موږ خونن ته ډیره اسانه ده موږ سړی ته نسلوته خونن مشته موږ خور ده چې هغه ته موږ ورتلای سو موږ سره چې نستدلای سو ان شاء الله تعالی ټول خدا خبره کوي چې موږ په ټکا له خلک ازمېلې دي چې کله په وی پټ چیرته چینی کله په بلې پټ چیرته چینی خو ان شاء الله تعالی موږ بعد دا زلب صرف او صرف پلاټین باندې نقشه وایو.
زنانه وډ دلته شمیره خاده تاسو امید لري چې زنانه هم تاسو په سلاړې شي نو د بریا امید پیدا کیږي.
تاسو ته خو پته ست چې دلته 52% آبادی د زنانه وره او زیات نه زیات ووټ هم زنانه لري نو که دلته زنانه هم صرف اتفاق وکړي چې موږ د نورنګ هغه خلکو پسې درومو چې دلته په نورنګ چې دی نو ما خیال داسې ده چې وای کنه چې د ظلمونه پوره نسل فخر افغان جنکی به د ګټي نه ان شاء الله تعالی ما دا یقین ده چې کوم زنانه هم دلته اتفاق وکړي نو همیشه سړی پسې تل دي پرچای په موټي چې ورکی چې ورځ فلانی پسې واچو کدا ځل ما خويندو ما لړو ما بچیو ما شرانو عزتمند خويندو کدا مرکه وکړله چې موږ به دازل سړی ته پرچی لاس چې ورکو چې ز پلاټین به مهر ته وای او زه به مې ان شاء الله تعالی تاسو ګوره چې مروته چې به د سری جنټ انقلابي بل انقلاب باندې ځکه چې سرنګي ما د پښتون کور یو هټ پار کړه د دوه نه زب دروازې نروتلې یا دو پر ما ستړي کړي دا په کار د چنن ماسترګي اوچته کې.
د عوامي نېشنل غړې د صوبایي اسمبلی پخوانی ممبر او د راتلونکو انتخاباتو کې مخصوص سیټ لپاره امیدواره یاسمین ضیا وه چې د خپلو انتخاباتي هلو ځلو په اړه یې د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې. په ورغزو ایجنسۍ کې د راتلونکو انتخابات لپاره مقرر شوی یو شمېر پولینګ سټېشنې د چارواکو لخوا حساسې ګرځول شوې دي. په دې کې زیاتره پولینګ سټېشنې د بره ورغزو ایجنسۍ په برخه کې راځي. چارواکي وایي چې په هر حال کې بعد پولینګ سټېشنو حفاظت یقیني کوي. نور حال په دې رپورت کې اورو.
پا اورگزو ایجنسی کے دراتن کی ٹول ٹاکن لپارا انتخاب شوی یوش میئر پولنگ اسٹیشن حساس گرزول شوی دی پدے کی زیادہ تر پولنگ اسٹیشن دوبارہ اورگزو ایجنسی پہ حدود کی راضی پسیما کے الیکشن کمشنر محمد اعظم خان مشال ریڈیو تا اویل چپکوزی اورگزو ایجنسی کے دا پولنگ اسٹیشن شمیر زیاد تے خو پسیما کی آواز دو پولنگ اسٹیشن دے طرح گارے کار کے دلشی
او لګ تعداد چې هغه سنسټیو ده باقي مجال دي چې دا نارمل دي او په هغه کې چې دی په اپر کې نو اپر کې دا چې تقریبا تاره دي کله چې هغه موس هغه دي سنسټیو دي او باقي سنسټیو نارمل دي
کاسو هم د اورګزو ایجنسی په زیاتره علاقو کې د امنیت وځه خو دلکی کې خو په بره اورګزو ایجنسی کې دا وخت هم د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی د سیمې څخه د نامنې په وجه زیاتره خلکو خپل کورونه پر خودلې دي دغه بې کوره شوي خلک د ملک په بندوبستي سیمو کې د کډواله ژوند تیروي خو تر اوسه دوی ته د ووټ اچولو اسانتیاوي نه دي ملاو شوي محمد اعظم خان وایي چې بې کوره شو خلکو ته د ووټ اچولو اسانتیاوي ورکولو وروسته به د پولیس سټیشنو حفاظت لپاره سیکورټي پلانونه جوړولی شي چارواکي زیاتوي چې پولیس سټیشنو حفاظت به په هر حال کې کیږي او د دې لپاره د دوی ملاقاتونه د اورګزو ایجنسی انتظامي او امنیتي چارواکو سره روان دي
ټول خبر چې دا هغه دې ته پاتې ده چې کله دا زموږ دغه فیصله وشي نو هغه نه پس به موږ چې یاره په یو پولیس سټیشن باندې دلته موست سنسټیټیو دی باندې څومره نه پرې پکار ده بیا به هغې په مطابق بیا لګوو کنه او بلکې دا زموږ د ایجنسۍ مسله نه ده
دا الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه چې په هلکا ان یو کم سلوه کې د پولنګ سټیشنو شمیر یو سل دوه دی په دغه علاقو کې د ووټونو شمیرا یو لک او پنځه سرونه زیاته ده په سیمه کې د قومي اسمبلی یو سیټ لپاره د مقابلې یو شمیر آزاد امیدوارانو سره پاکستان پیپل پارټي تحریک انصاف جمعیت العلماء اسلام فی مسلم لیگ نون مسلم لیگ کاپ متحده قبائل او جماعت اسلامي د ګوندونو امیدواران مخې ته راغلي دي په انتخابي حلقه کې ټول سلويخ امیدواران اهل ګرځول شوی دي الیکشن کمشنر محمد اعظم خان وایي چې دوی غواړي چې په ټول ټاکنو کې زیات خلک پولیس سټیشنو ته راشي او د مې میاشت په 11 نیټه خپل قیمتي رائے ورکړي
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې مشال لیډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي د هر حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې هر ورځ د سلورو پنځو بجو په منځ کې ل مشال ریډیو نه
په خیبر پختونخوا کې د مور او د بچی د صحت او ماشومان او زنانه او ته د حفاظتي ټیکو او ویکسین یا قطرې ورکولو هفته منځل کیږي چې د اپریل د 23 نیټې نه تر 30 نیټې پورې به جاری وي د صوبې د صحت محکمه وایي د هفته کې به د ټیکو او قطرو نه پاتې شوي د صوبې نه هلاک ماشومانو ته هم دغه قطرې او ټیکې ورسول کیږي په دې حق لا د پیښور نه د شبیر احمد جان د ریپورت اورو
دا مور او د بچی د صحت او حفاظتي ویکسینونو هفته منځل په موقع د پیښور یو مقامی هوټل کې یو پروګرام شو چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه او د یونیسف لخوا په ګډه شو په دغه دستور کې د خیبر پښتونخوا د صحت نگران صوبای وزیر د صوبې د صحت محکمه ډایریکټر د یونیسف او د صحت نړیوال ادارې چارواکو ګډون وکړلو دوی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې دا وخت د صحیح خیال نه ساتلو لوجه هر یو لکو کې 215 اویا موریانې هر کال مري د خیبر خو د صحت محکمه مشر ډاکټر ظفر مشال لیډو ته په دې باب لبانې صدارنګ ویل
زموږ کم ماشومان وفات کیږي هغه کې چې کم دی تقریبا 50% داسې دي چې هغه د جون لومبه سالګره نه مناو دا یو ډیر لوی تعداد دی او موږ هم امید لرو چې ان شاء الله دا تعداد موږ اور کم کو په دې هفته کې به میزل زیا شره د دې باره کې به کم دی موږ خلکو ته اویرنس ورکو او په دې کې به موږ خلکو ته حفاظتي ټیکې هم ورکو کم زموږ زنانه دي او په دې سلیل شوانو ازلا کې به موږ د دوه نواله تر 15 کالو پورې چې ماشومان دي هغه مهم د مونږه د چنجو ګولې ورکو.
دا چې په خیبر پښتونخوا کې هر کال 215 یا زنانه او دارنګ ګنش مر ماشومان د پیدایش په وخت مري، نو د دې سوجه کې دي شي. نو د ماشومان د ناروغي د زنانو ډاکټر ډاکټر نوشین په دې باب لباندي وای
د اغي ډیر وجوهات دي. یو خزمو ملک کې چې کوم ډیلیوریز کیږي کور کې دایان یا اېد خلک یې اغي ډیلیوري کوي اګ ډیفرنٹ کمپلیکیشنز شي اغي وجنه ډیت کیږي. بل موږ ملک کې غذایی کمی ده په خزو کې ډیره زیاته انیمیا ده. موږ ګورم بچکول شو کدا ډیلیوریز چې کوم نه کنه کم اس کم کا هسپتال ته اره وخت نه شي رسیدي، خو چې کوم خپل علاقې کې ال ایچ ډبلیو ده ال ایچ وی ده کنه د اغي په نگرانی کې کدا اوشي کنه نو دا ریټ موږ بیا مرکو زول شو. خو پاکستان کې بیا لکه د مخ کې په نسبت چې کله 315 بیا پوشپګه بیا پوروي دا غي نه بیا چې کوم نه اوس راکته شوی ده.
د صحت صوبایي وزیر میجر جنرال ریټایرډ فاروق سیر په دې خپل باندې ویل چې دا داسې پروګرامونه په خیبر پښتونخوا کې د میندو او ماشومانو په صحت باندې یو خو اثر وی.
پاکستان کې او اسپیشلی په خیبر پښتونخوا کې مدر اینڈ چایلډ پرابلمز دي او امینایزیشن پرابلمز دي دا زمونږه همیشا سره فرست پاتې شوی دي. د وخت کې ورلد امینایزیشن ډے او مدر اینڈ چایلډ ویک دا چې ده تما خالي دي کې چې کوم پروګرامونه دي چا کاټ کړی دي اکټیویټیز پکې او ټریننګ او اویرنس پروګرامز دي دا کړی تما خالي د دې ډېر خاطر خا نتیجه کوزي ما امید ده چې ډېر ښه فائدہ به مونږ ته ملو شي خلکو ته.
یادونه ول ده چې د صحت محکمې د چارواکو وینا ده چې نه هلکه ماشومان په خبر پښتونخوا کې داسې دي چې د حفاظتي ټیکو او ویکسینونو پاتې شوی دي. اوس په دوی د یونیسف په مرسته دغه نه هلکه ماشومان ته دغه حفاظتي ټیکې او ویکسین ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هلتا د خیبر قبایلی سیمه اوسیدونکو وای چې دلته په لزګونو ماشومان د لشمینا ناروغۍ نه متاثر شوی دي او دوی د علاج وسنه لري. دوی غوښتنه کوي چې په کار دی حکومت په سرکاري توګه باندې مفت علاج د دی وکي او د دې د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. تفصیلي اورو د ریپورت کې.
د قبایلی سیمه خیبر جنسی اوسیدونکو وای چې دلته د لشمینیا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د ایجنسی مرکزی روغتون د ډاکټرانو په وینا دغه ناروغي چې د یو خاص قسم ماشی د چچلو نه لګي او بیا په بدن ترې لوی دانې را برسېره شي په دې سیمه کې ترې په لزګونه ماشومان متاثر شوي دي. د خیبر سیمه خلک وای چې د دغه ناروغۍ نه متاثر شوي زیاتره کسان د علاج وس نه لري او باید د جنسی په مرکزی روغتون او د صحت په وړو مرکزونو کې ورته د دغه ناروغۍ ستنې او د ویاني وړیا ورکړی شي. د خیبر سیمې اوسیدونکو شاکر الله اتکلنی لور ته هم دغه ناروغي لګیدلې ده او د ناروغۍ او د علاج پاړې نوموړی مشال ریډیو ته وای.
د ویول نوې بوختنه وکړه ویل چې په 300 روپۍ ستنده او یو لستنې لګي لګدا نو خدا چې برداشت کوله خو ځکه نو شو چې بس مونږ غریبانان یو مجبورې نه مم برداشت کوو څه وکړو. حکومت لدا په کار دي چې مونږ سره لګا دا بس دا غره سره وکی چې داستانې ګولې دې کم علاج چې مونږ ته سرکاري کې.
په دې سیمه کې د یو شخصي سکول پرنسپل حزیب الله وای چې د دوی سکول ځنې ماشومان ته هم دغه ناروغي لګیدلې ده او باید د مخنیوي لپاره حکومت کوټلې ګامونه پورته کړي.
په دغه داسې ماشومان چې سکول لم راځي او هغه لشمینا لګیدلې وکړه دا بیماری نو لکه دغه لپاره حکومت له پکار دی چې بنیادی ګامونه واخلي چې بالکل د بنیاد نه دا ماشي ورکا.
د ایجنسی په مرکزی روغتون کې د حفاظتي ټکو پروګرام یو انچارج نقیب الله وای چې دوی سره د دغه ناروغۍ د علاج لپاره ترمو ماشين شته خو سرکاري ستنې ورسره نشته.
ترمو موږ سره ګورنمنت طرفه ترمو کې مخ واری کړو ترمو یې بالکل شي چې ستنې خو ګرانې ډېرې کا مریض واسي او کني هغه با پوره کوي ځان لا به پوره کوي. موږ سره سرکار کې نشته بالکل نشته دی.
په خیبر سیمه کې د لشمینیا ناروغۍ د وړیا علاج او دغه ناروغۍ د مخنیوي په حق له مشکله د خیبر سیمه د صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر سمین سره رابطه وکړه نو دوی وویل
انجیو ورته یو غوښتي تقریبا 12 سر انجکشن نیمه ته چوي کنه سبب خیر مې ته هندو چې 12 سو نو خیر دا شی په کنټرول شي او سوي مخیرا کړو چې مو د سپټال لپاره دین ایدا و مونږ د دې مخنیوي لپاره په تورخان کې په اچا مینا کې په سید خیلو کې او عدل خات کې تقریبا 4240 مچردانه تقسیم کړی دي لګیا یو کې
د خیبر سیمه د صحت محکمې چارواک وویل چې باید ټول خلک په دې سیمه کې د خپل چاپیریال د صفایي خیال وساتي او هغه حفاظتي تدابیر د خپل کړي کوم چې د ملیریا د میاشي د چیچلو نه د بچ کېدو د پاره خپلوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونه واورم.
هو ورشه.
بالکل، مشال ریډیو تاسو نه یوازې د ریډیو د لارې اوریدلی شئ، بلکې انټرنیټ چې بیلابیل سہولتونه لري، ټویټر دی، فیسبوک دی، او دا راز نور سہولتونه یعنی سکایپ وغیرہ، هغه باندې هم تاسو مشال ریډیو سره رابطه کولای شئ، دغه خبرونو نه ځان خبرولای شئ، او بیا دغه ویب پیج یا ویب پاڼه چې کومه ده کده ته تاسو راشئ، نو خپل خپل تصویرونه، ویډیوګانې دا کتلای شئ، بیا نور پر خپل معلومات او خبرونه تاسو لستلای شئ. دا راز کم پروګرامونه چې تیر شوی دی اغه، او په ژوندۍ بڼه چې کم روان پروګرامونه دی، دا وا په چپو اغه تاسو اوریدلی شئ، او په خپل خوخه او د خپل وخت مطابق اوریدلی شئ. د نن ورځې د مشال ریډیو د خبرونو د اخیری شیبي دی، خو په دې کې تاسو ته بیا یو وار هغه خبر دریاد کو چې کم زمنګ د دې غړی اولنې خبر وو، یعنی پاکستان علما کونسل خپل یو فتوا کې ویل دي چې ووټ اچول شریزي مواری او گواهیده، او مذهب کله هم د دینه من نه دکړي. د یاد کونسل د چیرمن مولانا طاهر اشرفی په مشرۍ کې ورکړې شوې دغه فتوا کې ویل شوې چې بعضی خلک مذهب په غلطه توګه استعمالوي، په کار دي چې د مخنیوي وشي. د فتوا کې د زنانو په حواله ویل شوې دي چې اسلام زنانه د ووټ اچولونه نه منې کوي، نو دا هغه خبرې دي چې په کار دي تاسو ټول په دې باندې خبر وسیږئ. د خبرونه په دې اخیرو شیبو کې یو وار بیا ګولیاس نه د تازه خبرونو لنډی زاورو.
د پاکستان دینی عالمانو کونسل نن یو فتوا جاری کړی چې د مئی میاشتې ټاکنو انتخاباتو کې خځې ووټ اچولو نه منې کول جایز نه دي. د پاکستان علما کونسل د مشر مولانا طاهر اشرفی په مشرۍ کې ورکړې شوې فتوا کې ویل شوې دي چې ووټ اچول شرعي ذمہواری او گواهی ده، او مذهب کې د دې ممانعت نشته. د خیبر پختونخوا کرک ضلع دوچا بانډه کې په یوه نښته کې څلور وسلوال او دوه پولیسوالا وژل شوي دي. په پېښه کې څلور پولیسوالا ژوبل شوي هم دي. د برید ذمہواری چا پر غاړه نه ده اخیستي. پاکستان وایي د بلجیم پلازمینې برسلس کې د شروع په ورځ له افغانستان او امریکا سره درې اړخیزه غونډه په مثبت ماحول کې شوي. بلخوا د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د برسلس په غونډه کې د افغان ولسمشر او پاکستاني چارواکو خبرې ګټورې وي. په ننګرهار کې د پرونی زلزلې په نتیجه کې د خلکو مرګ ژوبله یو سل دوه سل بخوته رسیدلې ده. د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې اته تنه پاکستانی وسلوال نیول شوی دي. د پنجوای ولسوال حاجی فضل محمد نن مشال لډوته وی چې دا نیول شوی کسان د پنجوای پر پاسون کوونکو د حمله لپاره کندهار ته ورغلي وو. په بنگلاديش کې چارواکي وایي چې د شروع په ورځ د یوې کارخانه ودانې د رانیدو په پیخه کې د ملوش میرا یو سل یو شپېتو ته رسیدلې ده. چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې د ورشوش میرا زیاتې دي شي. د امریکا چارواکي وایي سی آی ای د بوستون میراتن د چاودنو مشکوک کس نوم اتلس میاشتې وړاندې د ترهګرو په معلوماتي لیست کې شامل کړی وو. د اپریل په 15 نیټه دوه غبرګو چاودنو کې درې کسان وژل شوي وو او 216 نه زیات ژوبل شوي وو. او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د مصر له اسلامي حکومت اوغتل چې اصلاحات عملي کړي. چک هیګل چې د منځني ختیځ په سفر دی، پرون په قاهره کې خپل مصري هم منصب جنرال عبدالفتاح السیسی او ولسمشر محمد مرسی سره ولیدل.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې خوښ شوي به مو وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو ګولیاز او اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.